Radio.
په افغانستان کې د سهار 5 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پایل سوې. نن دوشنبه ده، د کب يهود میاشتې 9 د مارچ شلمه. د نیم ساعته خبری مجله چې تر 5:30 بجو دوام کوي په خبرونو پیلوو. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړیستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قبل خبر ورکړ چې ویلی دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تیروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافروړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 2000 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ سوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډیره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغو واکسین سوو کې 1.2 میلیونه یې ښځې دي او زیاتوي چې د دغه کمپین په لړ کې چې په 19 ولایتونو کې تطبیق شوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یو بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې به تر هغو پورې د پولیو یا ګزند ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه سوي نه وي. تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیره اونۍ افغانستان کې ترسره سو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول سو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچونو د مرستې خبر ورکوي. د برسان لپاره د UNHCR څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې له 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچونو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 45 میلیون ډالر د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک 3 ځلې لسګونه میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې 3 وارې لسګونه میلیون ډالره لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 19 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سوو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل سوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن سوی چې د صدر اعظم په دوره کې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د دې پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د لویدیځ مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې لو کلونو رهيسي اړيکي ترنګلې وي په دې ورستوي کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دوړو لوريو موافقه وکړه چې ډیپلوماټیک اړيکي به بیرته پیلوي تم د چریاز او تهران به په دوه میاشتو کې سفارتونه او کنسولګری بیرته پرانیزي. خبرونه مو د ازادي راډیو په نیم ساعته خبری مجله کې ووردل. د دې نیم ساعته خبری مجله په راپورونو کې اوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې نړیوال وی تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ د ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو او نجونو پر مسله خبرې کړي. ځینی سوداګری میرمنې وایي چې د ځینو ستونزو له کبله نه دي توانېدلې چې په یوه مهم نندارتون کې برخه واخلي. د نړۍ په مطبوعاتو کې هم د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د خبری مجله تر 5:30 بجو ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم شرغلاست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري په ملګرو ملتونو کې د قطر له دایمي استازي سره د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسأله خبري وکړه. په عین حال کې د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیب چې تر امریسانی پورې ښځې او نجونې له پوهنتون زده کړو راګرځولې د اداري چارو په څوالې د کارونو پر مخ بیولو په وړاندې یو لوی خنډ بللې دی. نور تفصيل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخه عالیه بن احمد بن سیف وسانی د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا اميري سره کتلي دي. د وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د روانو حالاتو او د افغان ښځو د حقونو په ځانګړي توګه د زده کړو د حق د ملاتړ پر لارو چارو خبرې وکړې. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او رینا اميري هم له خپل اړخه دغه کتنې په اړه تر اوسه نه دي ویلی. خو لدی مخکې تیرونه په یو ټویټ کې ویلی چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي روانونه به ټول افغانستان کې ډیر ښوونځي د ژمي له اوږدې رخصتۍ وروسته بیرته پرانستل شي، خو ښوونځي د هغو نجونو لپاره تړل شوي چې غواړي له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. یو ان ایس سی آر په یو ټویټ کې د فرحانی په مستعار نوم دی وی افغان انجلی هغه غوښتنه هم راخیستې چې ویلې د لټولو خلکو غواړي چې افغان جون لخپلو هیلو سره چې لري هیر نه کړي. سبا سیشن به نوې 1402 هجری مریض کال پیلېږي، خو تر اوسه دې هیڅ نخې نه لیدل کېږي چې د نوې کال پیلې دوسرے بری طالبانو حکومت ټول جنو ته اجازه ورکړي چې بیرته خونځو ته لاړ شي. طالبانو له سباندې یو نیم کال رئیس لشپګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. دوه اونۍ مخکې د کپ یهود په 15 چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانیستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنکړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم چې په تېره قوس میاشت کې ښځې او نجونې تر امرسانی پورې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې، پرون په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په غونډه کې اداري ټکنۍ چارې د کارونو د پرمخ وړلو په وړاندې یو لوی خنډ وباله، خو نوموړي د دې هیڅ یادونه ونه کړه چې کله به د پوهنتونونو دروازې بیرته د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي.
په مختلفو ولایاتو کې چې ګرځېدلی یو یا د مختلفو اساتیزو سره مو کتلی دي، محصلانو سره مو کتلی دي، مراجعینو سره مو کتلی دي. یوازنی شکایت او ستونزه هم دای چې زموږ چارې ډېرې ځنډیږي. د استاد تقرر هم په میاشتو وختونه غواړي، محصل ډیپلوم جوړ کول کیږي په میاشتو وختونه غواړي، د یو شاه جزئی کار خلاصيږي په هفتو وختونه غواړي.
پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه تل د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او غبرګونونو سره مل وو. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي ښځې د ټولنې له ورځني ژوند څخه حذف کړي.
د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړېدو له کبله په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی. وروستوي کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارکه میاشت کې لاړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
چې د موسساتو منه رسېږي غریبو ته، بېخي بیکاري اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخته وړي.
بېکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده. د موسسې کومکونه مخ ته نه رسېږي، غریبو خلکو ته نه رسېږي. بېخي حتی غریبان پرې خبرېږم نه. اوس روزم روانه ده، روزه تقریبا بېخي نږدې ده. بس حیران پاتې یو چې څه وکړو. بېخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاس ګرېوان یو ورسره، حیران پاتې یو چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې یې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دې متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دو کاله پورې کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دی لاسته راوړي. خیریه موسسو دغه متقاعدین په لیستونو کې ونیسي، چون روژې میاشت نږدې ده. دغه د روژې میاشت په خاطر باندې هم، دغه انساني کرامت په خاطر باندې، دغه انساني وجدان په خاطر باندې به تاسو ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته او په دغه هېواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده، نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
کومې پیسې چې موږ د دې موسسې په جوړولو کې وکارولې، ښایي زما د ماشومانو د درې کالو مصرف پرې شوی وای. خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم. په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جویی شوې او له دې امله د دونرانو اعتماد او باور له منځه تللی.
د امام جواد خیریه بنسټ مسؤل صمیم نوري چې دا کوي له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو، هغوی بررسي کېږي. مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستحق به وي، نو دوی سره مرسته کېږي او زمونږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندویه بنسټونو مسؤلین وایي دوی مرستې تر ډېره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندویه مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا یې پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمني میشت افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي، په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونږ افغانان کله ناکله د خپلوانو او یا هم له ملګرو څخه پیسې راټولوو او کله کله د خیریه بنسټونو له لارې په افغانستان کې له مستحقو خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرستې هغو خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
ازادي راډیو ته غوښتست. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که نړیوالو یې تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هېوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې په ډېرو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته دوی خپل نوي ډیپلوماتان استولي او په ډېرو نورو کې د سفارتونو پخوانیو ډیپلوماتانو ورسره اړیکې ټینګې کړې دي. د ښاغلی متقی د وروستیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي که حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډېرو هېوادونو سره یې اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلی متقی له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګا خپره شوه وویل د نړۍ د ډېرو هېوادونو سفارتونه په کابل کې خلاص دي او هم د دوی سفارتونه په همدې هېوادونو کې فعال دي او هیاتونه او ډیپلوماتان ځي و راځي. ښاغلی متقی په دې اړه چې ولې حکومت په څه باندې 1900 کې د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی وویل:
تاسو پوهیږئ نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور. نزاکتونه ډېر دي، او نو موږ سره په افغانستان کې تیر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنگیدلې دي. هغوی هم چې بیرته مخې ته راځي رامخته کیږي، په تدریج سره ممکن قدم راواخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
ښاغلی متقی په دې اړه چې د هیوادونو ملاحظات څه دي نورې څرګندونې ونه کړې. خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هیواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونو حکومت جوړېده د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. د نړیوالو ډیپلوماتیکو اړیکو شنونکی عزیز الدین معارج وی د ښاغلي متقید دا خبره چې د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري، د حکومتونو د پرسمت پیژندلو او ورسره د ډیپلوماتیکو اړیکو د لرلو له نړیوالو منل شوو اصولو او د ملګرو ملتونو له منشور سره اړخ نه لګوي. هغه تیر مخام ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال پرسمت پیژندل اول شرط، وروسته بیا ډیپلوماتیک اړیکې په کومه کچه سی هغه جوړول بیا به وروستۍ خبره ده. نو دا هم موږ نه سره دولای ځکه په اوسنی حالت کې چې ګورو په نایلان سویش ډول باندې هم طالبان نړیوال پرسمت پیژني، نه ما استازو ولی لري ډیپلوماتیک چارې مخته وړل کیږي او د دوی استازي هم په ځینو هیوادونو کې منل شوي دي او پخوانی سفارتونه هم دوی سره کار کوي. نو دا یو ټوله کې موږ ویل یو استثنايي حالت په نړیوالو حقوق کې او په ډیپلوماتیکو چارو کې موجود.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې اړه چې تر اوسه په څومره هیوادونو کې سفارتونه دوی ته سپارل شوي، هیوادونه په دوه برخو ویشل او زیاته کړه. یو هغه سفارتونه دي چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلېږلي او بل هغه سفارتونه دي چې پخواني ډیپلوماتان پکې دي او له بهرنیو چارو وزارت سره اړیکې ټینګې کړې دي. ښاغلی متقی ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، چین، ترکیه، سعودي عربستان، قطر او ماليزيا هغه هیوادونه یاد کړل چې دوی نوي ډیپلوماتان ورلېږلي او د چک جمهوریت، مصر او اندونیزیا په شمول یو شمېر نور هیوادونه دوهمه بڼه هیوادونه وبلل شي. د پخواني حکومت ډیپلوماتان پکې فعال دي او د خبره د دوی اطاعت کوي. ښاغلی متقی هیله وښوده چې دغه سلسله چې د ده په خبره اوس روانه ده او په ډیرو هیوادونو کې سفارتونه او قونسلګرۍ دوی ته سپارل کیږي، دا به له نړیوالو سره د دوی د حکومت ډیپلوماتیکې اړیکې نورمال حالت ته راولي. خو د ملګرو ملتونو د چارواکو په شمول د نړۍ اکثرو مشرانو د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره د ښځو او نجونو اساسي حقونو ته درناوی د یوه اساسي شرط په توګه ایښی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
یو شمیر افغاني سوداګری میرمن چې د دوبی په انلاین نندارتون کې ګډون کړی و وای د شرعي محرم او د ویزې نه درلودلو لکبل ونتونیدلې په دې نندارتون کې فزیکی ګډون وکړي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې په دې نندارتون کې انلاین ګډون هیڅ ګټه نه لري. د طالبانو او د حکومت ویاندویانو د دې موضوع په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
ضیا ګل فردوسی جهانی په افغانستان کې د کالیو او د ډیکوریشن د یو شرکت مشره ده. ای طالبان له خوا د ښځو پر سفر د لګیدلې بندیزونو له امله ونتوانېده چې د دوبۍ په دې نندارتون کې فزیکی ګډون وکړي. ضیا ګل چې په آنلاین توګه په دې نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
جای تاسف بود که ما خود ما در غرفه های محاضر
دیر در خواشینه زیده چوبه که پخپل و غرفو که حاضرین و در هر شرکت غرفی و در شرکتون نمونه و لوحی وی خود موک پرزای نور کسان ول از موک در تولیدات و پاره هیچ پو هوای ندرلود، هیچی هم پا قیمتون و نپو هیدل. دیر مو زای تش حس کوا لسترگو مو اوخ که رغلی اویل مو ای کاش موک خپل در محصولات و پسر ولار وی او نریت مو دوار خودل وی چه افغان خزی ژوند له هر سخت و شرایط و تلاشی
از روزگار سخت زندگی خود برای
یوه بل سوداګر میرمن چې د امنیتی ستونزې له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي وایي کاروبار یې مخ په خرابېدو دی. دا وایي ونه توانېده چې د محرم د سفر خرڅ ورکړي او نندارتون کې ګډون وکړي. دا میرمن د کالیو او د ګاڼو د تولید په برخه کې سوداګري کوي. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
دلیل عمده شمی بود که پاسپورت نیست، ویزا نیست.
عمده دلیل همده دی چه پاسپورت نشته، ویزا نشته، د سوداګر او خزو لپاره سهولت نشته. ډیری خزو شته چې محرم نه لري او یا نشي کولی چې پیسې ورکړي او محرم ته هم ویزا واخلي. د سوداګر او خزو ستونزې ډیرې دي. ماته یې وخواړه پخوا د خزو پر وړاندې ستونزې نه وې او د نړیوالو بنسټونو لخوا د خزو ملاتړ کېده.
مسئله محرم نبود، ویزا هم بهشان داده میشد.
ماری امیری هم د لاسی صنایع شرکت لري. ازادي رادیو ته وویل له افغانستانه بهر په لویو نندارتونونو کې آنلاین ګډون هیڅ کومه مثبت پایله نه لري.
زمون حضوری گردون دیر گتا ورده مون باید پخپل مال حضور ولرو آنلاین هیچ نتیجه نوار کوی. حضوری خدای چه مونگ دنورو لستونزو او دوی زمون لستونزو خبر شی. مونگ لحاقوی زدکرو او دوی لمونگ زدکری. زل آنلاین هیچ خواه نیم دا چه خدی و نتوانه دی چه ولاری شی زل اسلامی امارت حیله کوم چه دا سوداگر حضورستونزی حواری کری.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد په دې اړه زمونږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. د ریچارس خبری اژانس راپور پر بنسټ دغه درې ورځنۍ نندارتون د تیرې پنج شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې لخوا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې په یوه هوټل کې جوړ شوی و. په دغه نندارتون کې د ښځو لاسي صنایع، غالۍ، ګاڼې، وچې میوې او د ښځو نور لاسي تولیدات نړی بازارونو ته د لارموندنې لپاره نندارې ته ایښودل شوی و. د رویټرز په راپور له مخې د کار د نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اټکلی چې طالبانو له واکمنۍ او په 2021 کال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د ښځو په کار کې 25% کموالی راغلی او اوس ډیری ښځو کورنیو کارونو ته مخه کړې ده او دا د ښځو د کار د امارو د کموالي باعث ګرځېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې طالبان واک ته د رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ شمېر محدودیتونه وضع کړل او د ښځو په کار او له شرعي محرم پرته د دوی سفر د دغه محدودیتونو له یوه برخې څخه دی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شراغلست. اوس له اسمت څاروانه او روچی د نړۍ په ځینو معتبرو رسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د بریتانیا میل ورسپانې په خپل پرونی غنه کې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د صفیه داستان بیان کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو په ورځ، یعنی د 2020 میلادي کال د اگست په 15مه له پوهنتون فارغېده او کورنۍ غوښتل د کابل په دارالامان کې له پوهنتون د هغې د فراغت په مراسمو کې برخه واخلي. لیکوال دو بیشت کلنه صفیه د افغانستان د پرمختګ یو سمبول بللې چې لوړې زده کړې کړي وي او غوښتل خپل کاروبار پیل کړي. صفیه چې اوس څلوربیش کلنه ده، لیکوال ته ویلي دوی ډیر هیجاني وو، غوښتل یې له خپلو دو نورو صمیمي ملګرو سره د فراغت په ورځ ګلابي رنګه جامې واغوندي. صفیه له دیرشو نورو محصلانو سره د سوداګرۍ د مدیریت په پوهنځي کې په تحصیل بوخته وه چې تر نارینه وو د نجونو شمیر پکې زیات و. د ډیلی میل له لیکنې سره سم له دې ښکاري دغه هیواد له خنډونو سره سره د ښځو لپاره ګڼې ازادۍ درلودې. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بلې خبرتیا پورې وتړلې. د صفیه په څیر په افغانستان کې په سلګونو زرنجونې له تحصیله بې برخې پاتې دي او ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د تعلیم او تحصیل د بشپړولو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوې دي. انډیپندنت ورسپانه د بریتانیا د ورسپانې د هغو افغانانو په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر مهال له بریتانیایي ځواکونو سره مرسته کړې وه او اوس بریتانیا ته د تګ لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. د لیکنې په پیل کې راغلي هغه نهیلي افغانان چې له طالبانو پټ ګرځي وایي که دوی اړوي چې خپل اسناد په طالبانو تایید او ټاپکړي خو بریتانیا ته په خوندي ډول نشي تلای. د انډیپندنت لیکنې سره سم د بریتانیا حکومت متقاضیانو ته ویلي د افغانانو د بیا میشتولو او مرستې د پالیسۍ لمخې د دوی د زیږیدو اسناد او نکاح خط باید په انګریزي ژبه وي او د افغان حکومت هغه ریاستونه باید تایید او ټاپه کړي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دي. د بریتانیا د پارلمان یو غړي ویلي دا په واقعیت کې له دغو کسانو غوښتل شوی چې د خپل مرګ پر حکم په خپل لاسلیک وکوي. په افغانستان کې په زرګونو کسان لا هم انتظار دي چې د بریتانیا د حکومت د پروګرام له مخې په بریتانیا کې مشکلی شي. هغه کسانو چې په افغانستان کې له بریتانیا ځواکونو سره کار کړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د دوی ژوند په خطر کې دی او غوښتنه لري چې ژر تر ژره بریتانیا ته ولېږدول شي.
ستاسو بقا مینه ده، نو مینه وکړي، پر ځان او پر ټولو مخلوقاتو مین ووسی. دا د لیکوال محمد انور وفا سمندر خبرې دي. هغه څوک چې نږدې هر ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ژوند او مینې ویډیوګانې او مطالب خپروي. ښاغلی وفا وایي هیوادوالې که په تن روغ هم وي، خو وروستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپي کړي او دغه ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی سي. نو دی ځکه خلک مینې ته هڅوي. له نوموړي سره نرګس مومن حسنزی خبرې کړي.
څوک خپل تړلای خوانځای جاړي، څوک د پوهنتون ټکرای، بی وطن شوی وطن ته د ستنېدو په هیله او په وطن کې په دې ارمان چې کله به خپل کار او دفتر ته ستنېږي، څوک خپل بچو ته یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، د چا کور بیا سیلاب وړی ورته خیمه نه لري، کېږدۍ نه لري. په دې ټول خپه خپه ماحول کې بیا یو څوک شته چې نږدې هر ورځ د مینې خبرې کوي او انسانان هڅوي چې له خپل هره شیبه ژوند نه خوند واخلي.
مینه ګر شي له ځان او د دې ټولو لستر خالق سره مینه، نو مینه وکړه پر ځان او ټول مخلوقات مهان ووسه.
لیکوال محمد انور وفا سمندر وای زما هیوادوال که پتان رو هم وی، خو ورسته یو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپی کړی دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي. نو دای زکه خلک مینې ته هڅوي.
د دغسې وضعیت د رغولو او یو متعادل انساني وضعیت د ننوتلو لپاره یو درمل پکار دی چې د خدای پاک تایید ورسره وي او هغه مینه ده. زه ځان او هر بل کوګړی ته وړاندیز کوم چې او مینه وکړي.
محمد انور وفا سمندر د ژوند او مینې په تړاو خپلې ویډیوګانې او مطالب په پښتو او دری دواړو ژبو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپروي. انور وفا سمندر 60 کلن دی او ماشومان لري او اوس له افغانستانه بهر په جرمني کې اوسیږي. نوموړی په خپل هیواد کې د مینې اکاډمۍ په نوم د یوه بنسټ مشر هم و چې اوس فعالیت نه لري، خو ښاغلی وفا وایي مینې اکاډمۍ مړه نه ده او هر مین انسان چې هر چیرې وي د مینې اکاډمۍ غړی دی.
تاسو ل پیغامونو
منګ دومره مجبور نه راغلی وسوګنه قرضی راغستی او شینم راغستی چې با قرضو باندې ځان دل تر ورسول پاکستان له او دومره باقی وس چندازې نه سیوا عدالت چیرالو دل تر بسې سمګرانی رااله او بدل ته داغینم زیاته گرانی رااله اوس پتنګ وسو چې کم تر په لغو توخته یو تر په لارم بنا نشته او قرضیم دومره قرضی راغستی دی ولا چې اندازې نه سیوا ځانوم دی دومره ګیرکړی چې قرض وړي مدا زنګونه راوي او بل دا شنه مسلو کې ځانونه ګیرکړی بزک افغانستان ګډ وړ دی وران دی جوړ نه دی که جوړ وي نور هیوادونه باندې مزدورې دی اړې خو وبکی وي پاکستان لرلو پاکستان کې روانه ورانی ذکر اله چې قیمتي ده پکې سخت ډیر مزدورې پکې ورکه شو قیمتي ده او بدل تمروره کیسه خراب ده.
زه سردار آغا د هلمند د ګرشت ولسوالۍ نه تاسو ټول ته سلامونه وایم. خدای مو خوشحاله ولره، خدای مو آباد. ځکه نن طالبان په ګرشت کې کور پر کور ګرځېدل چې څوک تریاکو نه کړي، خو ټول کورونه یې تلاشي کول. خو ما د طالبان څخه داسې خواهش دی که تاسو داسې په کورو کې ګرځئ نو تاسو تریاک هغه مخه ونیسئ چې په بازارو کې په عامه خرڅېږي، په عامه نشئ مواد هر شی شي خرڅېږي. نو زه څه یل کوم تاسو باید دا غو مخ ونیسئ. نو که زکه په کورو کې چې ګرځئ تلاشي کوئ دا غو مخ ونیسئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم خو من یته مشکل است وجه نشم خوشای نو واتساب بدل نوم جوړ کړی دی. می افغانستان کې ژوند کوي، ډېر په مشکلات سره مخامخ یي. خلک دې نسته وجه ویټ کې جنکای خرڅ کړل، مړه شول، ځنه مړه کړل. افغانستان کې ولسمشر غني هم دا ګیله ده چې دندې می خلک باور وکړ، رای ورکړه، د پسونه افغانستان ته پریښه. او دا خدای جانم برغلا کول که خلک چې مشکلات سره سیخ کړل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.